د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د ګلبس د سره سلام کال د دسمبر 14 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ځه سمینا احسان هر کله ده تاسو مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه با په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو او لاول خوښي د خبرونو سټکو ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم پرون په لاهور جلسه کې اعلان کړی دی چې د جنوري په اخیره یا د فروری په سر کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. اخوا د پی ایم ایل این مرستیالي مشر مریم نواز هم پرون جلسه کې دعوه کړې چې پاکستان پارلیمان د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی یو ریټایرډ کرنل چلوي. بلخوا حکومت دا یوه ناکامه جلسه ګرځولې او د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي د پاکستان او د ادارو پر ضد خبره کوونکو او د کرونا په موقع غیر قانوني جلسې کوونکو پر ضد به مقدمې درج کېدل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس 3 شپږ دېرش تنه مړه شوي دي او 2000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس نه د مړو ټول شمېره د 8000 اوښتې ده. اخوا په امریکا کې د کرونا وایرس لپاره د فایزر یا بایو ان ټیک کمپنو جوړ شوی ویکسین د منظورېدو نه پس د اتوار یا یکشنبې په ورځ د دې ویکسین د ډبو ړومبنۍ برخه د امریکې ټولو ایالتونو ته منتقل کړې شوې ده. چین یو ځل بیا پاکستان ته قرض ورکوي چې پاکستان یې سعودي عرب ته د قرضې په واپس کولو کې ورکړي. چین دې ځل پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکوي. د دې وړاندې هم روان کال چین پاکستان ته یو ارب ډالر ورکړي او پاکستان سعودي عرب ته ورکړي وو. سټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل. د پاکستان د حکومت پر ضد مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنټ یا پی ڈی ایم اعلان کړی چې د حکومت پر ضد د شپږو جلسو وروستو د جنوري په اخیره یا فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او د پارلیمان د غړو استعفا به هم د ځان سره وړي. د پی ڈی ایم له اړخه د حکومت پر ضد د 15 جلسو نو وروستو په لاهور کې د دوی شپږمه جلسه وشوا چې پکې په لوی شمیر خلکو ګډون وکړو. په دې وروستۍ جلسه کې هم د مولانا فضل الرحمن، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز او یو شمیر نورو سیاستدانانو ترڅنګ د یو شمیر مخالفه ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز دا وکړې چې د پاکستان پارلیمان د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی یو ریټایرډ کرنل چلوي. مریم نواز په خپله وینا کې د هغه کرنل نوم نه یاد کړی خو ویلي وو ټول اسلام آباد ته د هغه کرنل نوم یاد دی چې پارلیمان او سینټ څوک چلی. د دې وړاندې هم د مریم نواز پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د فوز په مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی په مشر جنرل فیض حمید باندې تورونه لګولي دي. په دې موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو وویل پی ڈی ایم د ملک هرې کوسی ته رسېدلی دی او بله دا چې اولس د تحریک انصاف د ګوډاګي حکومت او د هغه د راویستونکو پر ضد راپارېدلی دي. بل خواته حکومت دا یو ناکامه جلسه ګرځولې او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي د پاکستان او د ادارو پر ضد خبره کوونکو او د کرونا په موقع غیر قانوني جلسې کوونکو پر ضد مقدمې درج کېدلی شي. وزیر اعظم عمران خان ته دې وړاندې هم ویلي وو چې پی ڈی ایم کې شامل لوی مخالفه ګوندونه د خپلو مشرانو د غلاګانو د تحفظ او د ادا لتنا د هغوی د خلاصون په خاطر دا تحریک شروع کړی دی. عمران خان دا وعده هم کړی چې مخالفینو ته به این آر او نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د کرونا وایرس 3 شپږ دېرش تنه مړه شوي دي او 300 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس نه د مړو ټول شمېره وسه پورې 8022 ته رسېدلې ده. د سرکاري شمېرو تر مخه په پاکستان کې وسه پورې د کرونا وایرس معلومولو لپاره 2022 معاینې یا ټیسټونه شوي دي. ویل شوي دا په پاکستان کې وسل ویغ زرا 216 دیش کسان په کرونا وایرس اخته دي. په پاکستان کې په 12 دسمبر 2 او په 11 دسمبر 1 کسان د کرونا وایرس تلاسه مړ شوي وو. په امریکا کې د کرونا وایرس لپاره د فایزر او بایو ان ټیک کمپنو جوړ شوی ویکسین د منظورې دونه پس د اتوار یا یکشنبه په ورځ دغه ویکسین لاولنې برخه د میشیګن ایالت د فایزر کمپنۍ د کارخانو نه د امریکې ټولو ریاستونو ته منتقل کړی شو. د امریکې د دوایانو او خوراک مواد د کنټرول ادارې FDA مشر سټیفن هان د سی این این سره په مرکه کې وویل چې د کرونا وایرس په وړاندې د ټیکا لګولو لړۍ به په ډیره چټکۍ سره امید ده چې د ګول یا دوشنبه په ورځ شروع کړی شي. ټاکل شوی دا چې اول به د دې ویکسین 900,000 ډوزونه یا خوراکونه د صحت برخې کارکونکو او د غشان د ډیر عمر کسانو ته چې د زړو خلکو د حفاظت په ځایونو کې ساتل کیږي ورکړل کیږي. په امریکا کې وسه پورې د کرونا وایرس د کیسونو شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په دې مرض وسه پورې په ملک کې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه قریبا 300,000 کسان مړه شوي دي. برتانیې، کینیډا، سعودي عرب، بحرین او مکسیکو هم د فایزر ویکسین منظور کړی دی او په برتانیې کې د ټیکې لګولو کار هم شروع شوی دی او په نورو ملکونو کې به په آینده څو ورځو کې شروع شي. چین یو ځل بیا پاکستان ته قرض ورکړي چې پاکستان یې سعودي عرب ته د قرضې په واپس کولو کې ورکړي. چین دې ځل پاکستان ته یو نیم ارب ډالر یا 1.5 ارب ډالر ورکړي. د دې وړاندې هم روان کال په سر کې چین پاکستان ته 1 ارب ډالر ورکړي وو او پاکستان سعودي عرب ته ورکړي وو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د خزانه د وزارت او مرکزی بینک سټیټ بینک د ذرایعو د خولې ویلي چې پاکستان راتلونکي هفته سعودي عرب ته 1 ارب ډالر واپس کوي او پاتې 1 ارب ډالر د راتلونکي کال 2021 په جنوري کې به واپس کول ټاکل شوی دی. د ملګري ملتونو د عمومي اسمبلی صدر والکن ابوسکر ویلی د افغان امن عمل لړکی د پرمختګ په اړه هیلمند او دای د ستاینې وړ ګام ګرځولې دی چې د دوانو خوله اړهخه د پر امن افغانستان د پاره هسي شروع کړی شي. د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی صدر ویلی په افغانستان کې امن د پرمختګ ضمانت دی او په دې لړکی د بارني هوادونو لخوا په 2020 کې مرسته او په خصوصي توګه د فنلند افغانستان او ملګری ملتونو په ګډ کوربتوب اوګد مهاله مرستي لوړ ګام دی. نوموړي په بیان کې ویلي په افغان امن عمل کې د روستو پاتې طبقې په خصوصي توګه د خزو ګډون د پرمختګ او تلپاتې امن په لور مهم ګام دی. په حکومتي او شخصي میدان کې د خزو ګډون او بیا د خزو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره خصوصي کمیټې جوړول هم د ستاینې وړ خبره ده. د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی صدر زیاته کړې د امن ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. چا چې یو اوږده موده د دې لپاره انتظار کړی دی او شاوخوا سلويخت کاله پس پکار ده چې موږ افغان اولس مایوس نه کړو. بلخوا په افغانستان کې د غوسم لاتړ ماموریت وایي وروستۍ فیصله به د شرایطو په اساس وي او امریکا به د یو امن باثباته او په خپو ولاړ افغانستان نوزي. جنرال سکاټ میلر ویلي د جګړې ځپلې شوي خلک ملکی کسان دي او د تاوتریخوالي کچا باید صفر ته راښکته شي. د میلر په خبره امریکا د لوزنامې په بنیاد خپل عسکر اوباسي خو په دغه ملک کې پکار ده چې امن سوباتوی او خپل استونزې په خپل هوارې کړی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه موعده کې زمونه شوې چې امریکا به په 1300 کې خپل او د ناتو ټول عسكر د افغانستان نوباسي چې دغه وخت ته نږدې 3 میاشتې نوري هم پاتې دي. جنرال میلر په افغانستان کې روان وضعیت ته پکتو وای د افغان امن او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم لاهور جلسې ته وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دوی نسې کولای چې د ملکي دستور سرغړونو او سیاسي چارو کې ککړ فوزي جرنیلانو کردار باندې غلی پاتې سي او د پاکستان سیاسي او معاشي بیران اپړه د پیژلي په وزارت باندې واچوي. دغه جلسې ته وینا کې د پی ڈی ایم نور مشرانو د وزیر اعظم عمران خان حکومت په ضد احتجاجي تحریک کې د فوز غیر دستوري کردار ادب ساتلو پخلی کړی. سړونکو وایي وخت راغلی چې فوز سیاسي شخړو کې ډله نه جوړونکې او داسې سیاسي ماحول جوړ کړي چې د پی ڈی ایم د حکومت لري کول لپاره د بے باوري تحریک دستوري حق وکارولې سي. نور تفصيلات پیر ولایت شاوګند کوي.
د تیر اتوار پښوال لاهور کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم غونډه تخپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سیاسي چارو کې لاسوخنه پر سر د پاکستان فوزي جرنیلانو باندې سخت نیوکه کړې دي. نواز شریف تور لګولې پاکستان دا وخت د کم سیاسي او معاشي بوران سره مخ ته د دې ذمہوار د وزیر اعظم عمران خان سره د پاکستان هغه فوزي جرنیلان هم دي چې نواز شریف په خبر عمران خان واک کرا واستي دي. اگر وای فوزی جرنیلان به د ملکی دستور سرغړونه کوي خو بیا دا هم وای چې زمونږ نو ماخله نو د نواز شریف په خبره بیا پاکستان کې د موجوده ناکلارې زموږ دوی د بجلی وزارتو ګرځوي. د لاهور مینار پاکستان جلسې تخپل وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان او د پیپلز پارټی چیئرمین بلاول بټو هم پاکستان فوزی اسټابلیشمنت باندې د عمران خان سره بیزای امرستو تورونه تکرار کړی دي. د سیاسي چارو سیړونکو امتیاز عالم وای مخالف ګوندونه د اولسي پاسون سره هړتالونو او په سړکونو د احتجاجي مظاهرو اراده لري چې له عمله پراتلونکو کې اړي ګړي خورېدل باوري دي، ځکه اوس وخت راغلی چې د پاکستان فوج د پی ډی ایم لخوا د حکومت په ضد تحریک کې مخې ته ناراضي
اپنے آپ کو سیاسی لڑائی سے دور رکھتے ہیں تاکہ اسپیس کریٹ ہو سیاست دانوں کے لیے اور ان ہاؤس تبدیلی کا راستہ نکلے
او دا سی او ماحول جو کلی چه مخالف و گوندونه دا بیباوره تحریک دلاره دا حکومت دل رکاول اختل دستوری حق او کاراولی شی سرگند دیوی چه واکمن تحریک انصاف گوند تا ملی اسمبلی او دا هیواد تر ټولو لوی صوبه پنجاب اسمبلی که معمولی اکثریت ترلاسه ده یورای دا هم دا چه پی ڈی ام نغوالی راتلون که کال مارچ میاشت کی کیدون که سینٹ انتخاباتو که تحریک انصاف پا سینٹ کی اکثریت ترلاسه کلی زکا پی ڈی ام دا انتخاباتو نڑوانده دا تحریک انصاف حکومت را غرزول غوالی دا انگریزه جبیر واسپان دان ترمخ راتلون که مارچ میاشت که دا مخالف اڈل 250 او دا حکومت اتل سینٹران ریٹائر کی گیا دا دوی دا سوکی امیت پایی ترسی سیڑن زیادتوی پی ڈی ایم که شامل خوبسند صوبہ که واکمن پیپلز پارٹی بیا دا استفا پا معاملہ دیر تادیز که هم نخی چه دغا پا پی ڈی ایم که شامل واحد مخالف گوند چه خپل سینٹران بیا منتخب کولی شی او دا پیپلز گوند دا سینٹ غلی بیرامن تنگی هم دغا دعوی کوی
زمان سینٹران زیاد رازیلو زباد فیصلہ نکوم کپنس که دا سینٹ الیکشن رازیلو دا غیر دا پارا با تیاریم کئی او انشاءاللہ دا زمانگو میتی چی دا سین اسم نینواز زمانگا اکثریت رازی
بلخوا واکمن تحریک انصاف گوند د پی ڈی ایم جلسی ناکام گرزوی حکومت دعوی کوي چې د پاکستان اولس د مخالف گوندونو د ائتلاف بیانیه رد کړی ده مرکزی وزیران دا دریزم خپلوي کو مخالف گوندونو د پارلمان او صوبایي سملو د سوکون استعفا ورکړ نو حکومت به خالی چوکو باندې ضمنی بیا انتخابات وکړي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
وایس اف امریکا دی واخ پرونه له واشنگتن څخه پاکستان کې کرونا وایرس دویمه څپې د خورېدو سره د رنجرانو او د مړو سوو تنانو شمېره ډېره زیاته شوې ده. تېر یو شوه روس کې 2300 څخه زیات کسان ناروغان شوي دي او 34 کسان د دې وبات د لاسه مړه شوي دي. بل خوا ته د سیاحت وزارت تر مخه حکومت د پرایویټ سیکټر ته دغه خلکو لپاره واکسین راغوښتو اجازه ورکړې چې د واکسین په پیسو د اخیستو جوګه دي. نور تفصیلات د اسلام آباد څخه رابیا پیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس دویمه څپه د خورېدو سره د رنځورانو او د مړو په شمېره کې زیاتوب روان دی او طبي پوهان دغه څپه په راتلونکو ورځو کې نوره هم خطرناکه ګرځوي. د نېشنل کمانډینګ آپریشن له اړخه د خبرو سو شمېرو تر مخه تیر شواروس کې 2300 څخه زیات کسان د رنځ ښکار شوي او شپږ دېرش کسان د دغه وبا څخه مړه شوي دي. سرکاري شمېرې وایي چې د کرونا وایرس د مثبت ټېسټونو شرح 1.4% ده او په هسپتال لونه کې موجود د 2500 پوری کسانو حالت اندیشمن هم دی. بلړخته د وزیر اعظم لاړخه جوړ کړی سوی د کووډ ټاسک فورس غړی ډاکټر فیصل محمود وایي چې د رنځورانو شمیره تم ځکني شمیرو څخه هم ډیره زیاته ده. ټیسټونه دومره نه کیږي څومره چې د رنځورانو شمیره زیاتیږي. د دې سره یو شمیر خلک په هسپتالونو کې د سره داخليږي هم نه، چې له سببه د رنځورانو او د مړو صحیح شمیره اوس هم معلومه نه ده. د اسلام آباد د آی سی یو سپیشلیسټ ډاکټر شازلی منظور وایي دویمې څپې سره په هسپتالونو کې د رنځورانو فشار ډیر زیات شوی دی. دلته حالت ډیر خراب دی، هسپتالونو کې د بسترو کمی ده، خلک دا سنجیده نه اخلي او احتیاط نه کیږي. کچری داسې حالات و نور په راتلونکو ورځو کې د کرونا رنځوران نور هم زیاتېدای سي. د فروری په 26 نیټه په پاکستان کې لومړی د کرونا رنځور مخې ته راتلو وروسته دغه وایرس کې جولای څخه تر ستمبر پورې کمی راغلی و، خو اکتوبر او نومبر په میاشت کې په دغه وایرس کې یو ځل بیا زیاتوب روان دی او د وایرس څخه تر اوسه 400,000 څخه زیات کسان رنځوران قربان سوي او د مړو شمیره 8,800 څخه زیاته ده. دغه وایرس څخه سیاسي، مذهبي او د شو به سره تعلق لرونکو یو شمیر کسان هم رنځوران دي، چې پکې اداکاره مایرا او مذهبي سکالر طارق جمیل هم شامل دي. پاکستان حکومت دا ویل لري چې کرونا ویکسین ترلاسه کولو د پاره د مختلفو دوا سازو کمپنیو سره خبرې شروع کړي او په راتلونکو 2-3 میاشتو پورې به د ویکسین لګولو عمل شروع شي او په سرکاري خرچ راغوښتل کېدونکي ویکسین به مفت لګول کېږي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پارلماني سکتري نوشین حامد تخلی وایي چې د کووډ 19 د پاره جوړ کړل شوی د نړیوالو هیوادونو پلیټ فارم کوویکس لاندې د 45 میلیونه کسانو د پاره ویکسین خوندي کړی دی او د اضافي ویکسین اخستو لپاره د امریکا، برتانیا او روس د دوا سازو کمپنۍ سره خبرې روانې دي. حکومت د ویکسین اخستو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مختص کړي او د نوشین حامد تر مخه د 10 میلیونه ډالر نور مختص کولو اراده لري. رپورټونه دا هم وایي چې حکومت د چین د هغه دوا سازي کمپنۍ د ویکسین هم په انتظار دی چې په پاکستان کې د ازمایښتي دریم پړاو روان دی، خو د حکومت لاړه تر اوسه په باقاعده توګه د چا سره تلوسنامې کولو اعلان نه دی سوی. بل پلو ته د صحت وزارت له اړخه تیره ورځ د یو بیان د لارې دا هم ویل سوي چې حکومت پرایویټ سیکټر ته هغه خلکو دپاره د کرونا ویکسین د اخستو اجازه ورکړي چې دغه ویکسین په پیسو د اخستو جوګه دي. د دې سره طبي پوهانو تر مخه د حکومت له اړخه ویکسین راتلو څخه وړاندې به د ویکسین د اخستو عمل شروع سي. په نړیواله کچه بیلابیلو هیوادونو نه یوازې د ویکسین اخستو دپاره د ربونو ډالرو لوزنامې لیکلي، بلکې برتانیا کې دغه ویکسین لګولو عمل هم شروع سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
واشنگتن صبری دا خبر پرشن خو سیات میکویل خو جاری سوي شمیرو تر مخه په صوبه کې نور لستنان د کرونا وایرس څخه مړ سوي دي او درې سوه و 50 ناروغ سوي چې په کې تر ټولو زیات شمیره د پېښور څخه مخه تر غلې. د پېښور ځلې تنظیمي کرونا وایرس مخنیوي لپاره هغه اته علاقو کې سمارټ لاکډاون لګولې چرته چې د کرونا وبا دوی می سپې په محل د کرونا وایرس مثبت پېښې زیاتې پرې کاټ راځي. د صحت پوهان وایي سمارټ لاکډاون سره به اله د کرونا وایرس خوریدو مخنیوي ممکن وي چې کله سیات مکمل خوا وزا اکړې سوي اصولونو باندې په مکمل توګه عمل وکړي سي. پوهان به وایي چې د ځلې تنظیمي لخوا دغه سمارټ لاکډاون خو لګول کیږي، ولی په دغه سیمو کې هر ډول هلي ځلې د پابندي باوجود هم جاری وي او خلک د ایس او پی یا سپارښتنو خیال نه ساتي چې لامل یې کرونا وایرس نورو سیمو ته هم خوريږي. نور تفصيلات پېښور څخه د دیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پېښور ضلع انتظامیه لخوا د کرونا وایرس مخنیوي په غرض د سمارټ لاکډاون لګولو په اړه جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی د غسیمو ته د خلکو په ورتګ او بهر وتلو په غنی غونی جوړولو او په جماعتونو کې د 15 تنانو نه سیوا په جمع منسکولو بندیز لګولې شوې ده او په دغه علاقو کې به یوازې میډیکل سٹورز، د خوراکي شیانو دکانونه او د ډوډۍ پخولو تنورونو پرانستلو اجازه وي. د سمارټ لاکډاون په اړه د پیښور الارچ هسپتال ډاکټر اصغر خان وی ویډیو ته ویل چې په دغه سیمو کې د صحت محکمې د اصول مطابق په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل کولو سره د کرونا وایرس نور سیمو ته د خوریدو مخنیوي ممکن کېدلی شي.
که مثال به تاسو شو چې یو کور دی هغه کې کرونا وایرس بیمار وي، نو د دې د وجه په هغه کور کې که 15 دی یا شپږ کسان دي هغه به انفیکټډ وي. خو که دا خلک د کور نه بار ووتلل نو دا نور خلک هم انفیکټ کولی شي. نو که ته د خلک په دغه کور کې ریسټرکشن په دې کې به د کم 14 ورځې پیریډ وي انفیکټیویټي والا هغه به هم دی په کور کې تیر کی او نور خلک به انفیکټ نشي. نو دغه پرنسپل باندې دی دا سمارټ لاکډاون لګی چې یو علاقه ده دا د سیل کړی شي او نور خلک دې
نو موري زیاته کړه چې کوم علاقو کې سمارټ لاکډاون ولګول شي هلته د خلکو ټیسټونه کول، د هغو د صحت او خوراک د لپاره ضروري شیان په وخت ورکول ډیر مهم دي. دی وایي چې د کوم خلکو د کرونا ناروغۍ له امله حالت سمنوي باید د هغو علاج په ځانګړي هسپتالونو کې ترسره شي چې د صحت عمله او نور خلک د ناروغۍ کېدو نه خوندي وي.
کم بیمار دا بیماری په پلو ته کوز شي په پلې په کې واښ او د سا رسو کې تکلیف شروع شي په دې لپاره به تر زی به سپټل دي نو په دې کې په کار دا چې هر د دې لپاره ځان لزی وی ځان لاس سپټل وی نو د یو بیمار نه بل بیمار ته دا شي نه خوريږي بیا
په پیښور کې مشت صحافي فیاض احمد چې د یو شخصي ټلویزیون سره د صحت په برخه کې خبريالي کوي هغه وایي چې په کومو علاقو کې ځلې انتظامیه سمارټ لاکډاون کوي نو هغه موثر ځکه نه وي ک یو خو خلک په ایس او پی زیاس پرختنو عمل نه کوي نو بل خو ځلې انتظامیه هم په خلکو زور نه چوي چې دغه تا تګ را تک بند کړي او د غني غني جوړې دو مخنیوي ممکن کړي
کمه لا کو کې فارم لاکډاون لګی تاسو دای چلتا ایس او پی باندې سخت عمل درامت شي ال ټول چې دکانونه هوټل ریسټورانت ټول کول وو صرف فارمالټی لپاره یو بورډ هم لګولې وو د پولیس طرفه چې دلته انټری بندې ما ایون د خلکو ته مستقل باندې دې کې کسان نه وو ما غزي چې جماعت کې کوم باقاعده مون کې دوه هغه کوم چې کوم لا کې وال دي کوم هغه مالې وال دي رسول اصل هغه کوم چې ایس او پی یا هغه طرف نه یا جماعت امام طرف نه هدایت نامه موجود نه
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې له خوا جاری شوی تازه شمیرو تر مخه 1300 ساعتو کې د کورونا وایرس نه لستنانو ژوند لا سور کړي او درې سوا او درې کم شپېته تنان ناروغ شوی دي شمیرې خای چې د صوبې په کچا تر وسه پوري په مجموعي توګه 25000 سلور سوا او یو کم 50 تنان ناروغ شوی او په کورونا ناروغي اخته 1400 او 300 کسانو ژوند لا سور کړي دي عبدالرزاق وی ویډیو په خبر
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وی د نړۍ په اکثره برخو کې د کورونا پیشي او امړینې په زیاتېدو دي چې لامل حکومتونه نور محدودیتونو ته اړ شوي دي او کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره لاکډاون په بیا لګولو باندې غور کوي په ورته وخت کې په امریکا کې ټاکل شوی ده چې د فایزر په نامه د کورونا مناسب ویکسین به د ګولیا د شنبې دروازې څخه د سیمه ایزو محلونو ته رسول شي تر سوې خلکو ته د ورکولو یا چاري به بیا پیل شي په امریکا او نړۍ کې د کورونا وایرس نور رستي حال زموږ همکار مجاهد جواد ترته وړاندې کوي
په اروپا کې جرمني د کورونا د پیښو زیاتوالي سره د دوهم لاکډاون پر لور روان دي چې د شروع چهارشنبې په ورځ به پیل شي د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو لمخې د ګولیا د شنبې د ورځې تر سهار پورې په جرمني کې د کورونا د پیښو شمیر 1.3 میلیون او د مړو شمیر 22000 او اتیا تنه ثبت شوی دی په ایتالیا کې د کورونا مړینه له برتانی څخه زیاته شوې ده او جان هاپکنز وایي د ګول په ورځ پکې له کورونا څخه د مړو شمیر 35500 ته ورسیده په داسې حال کې چې په برتانیا کې 35200 تنه دی په آسیا کې د جنوبی کوریا روغتیایي چارواکو ویلي په پلازمینه کې به د کورونا د ټیستونو په شته 210 ځایونو باندې 150 نور هم زیات کړي په کوریا کې د ناروغي او د کنټرول مخنیوي اداره وایي په دغه هیواد کې د ګولیا د شنبې په ورځ د کورونا 213 نوې پیښې موندل شوې دي خو بیا هم د اتوار له ورځې څخه پکې زر پیښې کمې دي په جنوبی کوریا کې د کورونا پیښې عمرینه په نسبی توګه کم ده چې د ګول تر ورځې پورې پکې ټولي 3,000 پیښې او د 1,500 کسانو عمرینه ثبت شوې ده په نیوزیلند کې لمړی وزیر جسیندا اردرن اعلان وکړ چې هیواد یې د ګول په ورځ ومنله چې له استرالیا څخه له قرنټین پرته ځینې سیمو ته په راتلونکي کال کې سفر وکړی شي استرالیا له مخکې څخه د نیوزیلند خلکو ته د دوه اونیو قرنټین معاف کړی هغه څه چې د نورو هیوادونو له خلکو غوښتل کیږي په امریکا کې تیر اونۍ په کالیفورنیا کې د کورونا تر 15,000 زیاتې نوې پیښې په یو ورځ کې ریکارډ شوې د دغه ایالت والی ګوین نیوسم وویل خلک به مړشي کچيري د تر سره شویو کارونو سربیره نور هم ونه کړو په امریکا کې په ټولیزه توګه تر 14 میلیونو زیات کسان په کورونا اخته شوي او نږدې 3,00,000 یې مړ شوي دي بل په لور ټاکل شوی دی چې په امریکا کې به د کورونا وایرس د واکسین لومړني جوزونه د ګولیا د شنبې په ورځ سیمه ایزو ټاکل شویو ځایونو ته ورسیږي دا ورسته لدی کی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د امریکایي درمل جوړونکو کمپنی فایزر لخوا جوړ شوی واکسین ته د بیړنی کارولو اجازه ورکړه ده. مکسیکو هم د جمی پورز د فایزر واکسین ته د بیړنی ورکولو اجازه ورکړه ده چې لدې سره دغه یوادونو شمیر شپږو ته ورسیده چې یاد واکسین به کاروي او یا د کارولو پلان لري. د دې ترڅنګ برتانی، بحرین، کاناډا او سعودي عربستان هم دغه واکسین تصویب کړی دی. په برازیل کې د کورونا پیښې په چټکۍ سره 1 میلیون ته رسیدو دي او د مړو شمیر پکې ل 1 لک او 1000 څخه زیات شوی دی. تیر اونۍ د برازیل د روغتیا وزیر ژمنه کړې و چې په راتلونکو کال کې به ټول هیواد د کورونا په وړاندې واکسین کړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.
تاسو د امریکا غږ دی رادیو اورئ.
یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه وری. چین یو بار بیا پاکستان ته قرض ورکوي چې پاکستان یې سعودي عرب ته د قرض په واپس کولو کې ورکړي. چین د واری له پاکستان ته یو نیم ارب ډالر یا 1.5 ارب ډالر ورکوي. له دې وړاندې هم روان کال چین پاکستان ته یو ارب ډالر ورکړي او پاکستان سعودي عرب ته قرضې واپس کړې وي. پوهان وایي دا د دواړو هیوادونو تر خراب تعلقات مازی کوي. نور تفصیلات د مردان څخه ریاض حسین په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د خزانه د وزارت او مرکزی بانک سٹیټ بانک کا پاکستان د سرچینو لقول ویلي پاکستان راتلونکي اونۍ سعودي عرب ته 1 ارب ډالر واپس کوي او پاتې 1 ارب ډالر د راتلونکي کال 2023 په جنوري کې واپس کول ټاکل شوی دی. سعودي عرب په کال 2023 کې پاکستان ته مجموعي د 6.2 ارب ډالر ورکول ویلي وو چې سعودي عرب په 3% د سود 3 ارب ډالر نقد ورکوي او د پاتې 3.2 ارب ډالر باور ته قرض تیل ورکوي. د اقتصادي چارو کارپوه جرنالیست وکیل رحمان وایي سعودي عرب او چین دواړه هر وخت تیار پاتې شوي چې د اقتصاد په لړ کې پاکستان کله هم د فشار لاندې راغلي دوی ورسره لاس کړی دی. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل لکه د سعودي عرب سره د پاکستان اړیکې د نورو په پرتله د ورورولې یا مذهب په بنیاد ډیر نږدې دي او په تیر وخت کې داسې هم شوي چې سعودي عرب پاکستان ته ویلیا تیل هم ورکړي دي او چین هم پاکستان تنگستیا ته نه پرېږدي خو چین د خپل مالیاتي اصول په اساس پاکستان ته قرضونه ورکوي.
دا یو شانتي قرض خونه دی ځکه چې چین چې دین هغه خپل چې کم سټانډرډ کم دغه دی انټرست دی هغه خپل لګي دا هغه خپل د بینک قرض ده ډیر په انټرست کې ډیر فرق نمشته. نو بیا هم دا بار یو سوال دی چې لکه سعودي قرض ورکول دا بار د چین نه ولې قرض علي لکه مطلب د سعودي نه دغه ولې ریشول نکیږي.
د روان کال اگست په میاشت کې پاکستان د سعودي عرب نه غوښتي وو چې د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم OIC غونډه راوبلي خو سعودي عرب د پاکستان دغه غوښتنه رد کړې وه. وروسته بیا د پاکستان د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو که سعودي عرب ملاتړ کوي او کنا خو وخت راغلی چې پاکستان د کشمیر په مسله مخکې تګ وکړي او زیاته کړې وه که OIC غونډه نه راغواړي پاکستان به ګوري چې د یاد تنظیم غړي پاتې شي او کنا. د دغه وروسته سعودي عرب د پاکستان نه خپل 1 ارب ډالر قرض بیرته اخستی وو. که څه هم پاکستان دغه خبره تکرار کړي چې د سعودي عرب سره اړیکې سمې دي خو څېړونکو وایي د سعودي عرب د قرضې بیرته ورکولو لپاره چې پاکستان د چین نه پیسې اخلي دا د دې خبرې غمازی کوي چې دغه اړیکې د مخکې پسیر نه دي پاتې. د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي مشر ډاکټر عبدالشکور وایي دا ښکاری چې د پاکستان او سعودي عرب اړیکې اوس هغه رنگ نه دي پاتې او که په سیمه کې روانو بدلیدونکو حالاتو ته وکتل شي لکه د سعودي عرب او ایران حالات او بیا د سعودي عرب متحده عرب امارات او اسرائیل اړیکو ته وکتل شي نو د دې نه معاملات بدل دي.
مساله باندې پاکستان پارلیمنت انکار کړی او هغه نه بعد پاکستان او سعودي تعلقات سرد مهري ښکار شوې دي او اوس پکې دا یو ډېر خراب خبر راغلی خارجي ډیپلوماټیک ریلیشن یا سفارتي تعلقات د نورو ملکونو په منځ کې چې هغه تمام یو برادرانه او ورورولۍ او د مذهب ډېر جذبات او په دغه باندې اډانه وی پای کې د پی پیسو والا خبره مهر ډیره خراب ده.
د چین څخه د تازه قرضو اخستو په اړه د ټریبیون د خبر تر مخه د پاکستان د مرکزی بانک او چین د بانک ترمنځ د تړون په حق له د پاکستان د خزانه وزارت او مرکزی سٹیټ بانک کوم رسمي جواب نه دی کړی. خو د خزانه وزارت بیا ویلي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د راز معاملہ ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ په سره شلم کال د دسمبر 14 نیټه ده. د ڈیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسان هرکلی ده. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خو شي د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم پرون په لاهور جلسه کې اعلان کړی دی چې د جنوري په اخیره یا د فروری په سر کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. اخوا د پی ایم ایل این مرستیال مشر مریم نواز هم پرون جلسه کې دعوه کړې چې پاکستان پارلیمان د پاکستان استخباراتي ادارې آئی ایس آئی یو ریټایرډ کرنل چلوي. بلخوا حکومت دا یو ناکامه جلسه ګرځولې او د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز ویلي د پاکستان او د ادارو پر ضد خبره کوونکو او د کرونا په موقع غیر قانوني جلسې کوونکو پر ضد به مقدمه درج کېدل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس 3 شپږ دېرش تنه مړه شوي دي او 2000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس نه د مړو ټول شمېره د 8000 اوښتې ده. اخوا په امریکا کې د کرونا وایرس لپاره د فایزر یا بایو این ټیک کمپنو جوړ شوی ویکسین د منظورېدو نه پس د اتوار یا یکشنبه په ورځ د دې ویکسین د ډبو ړومبنۍ برخه د امریکې ټولو ایالتونو ته منتقل کړې شوې ده. چین یو ځل بیا پاکستان ته قرض ورکوي چې پاکستان یې سعودي عرب ته د قرضې په واپس کولو کې ورکړي. چین دې ځل پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکوي. د دې وړاندې هم روان کال چین پاکستان ته یو ارب ډالر ورکړي او پاکستان سعودي عرب ته ورکړي وو. سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان د حکومت پر ضد مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنټ یا پی ڈی ایم اعلان کړی چې د حکومت پر ضد د شپږو جلسو وروستو د جنوري په اخیره یا فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او د پارلیمان د غړو استعفا به هم د ځانه سره وړي. د پی ڈی ایم له اړخه د حکومت پر ضد د 15 جلسو نو وروستو په لاهور کې د دوی شپږمه جلسه وشوه چې پکې په لوی شمیر خلکو ګډون وکړو. په دې وروستۍ جلسه کې هم د مولانا فضل الرحمن، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز او یو شمیر نورو سیاستدانانو ترڅنګ د یو شمیر مخالفه ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز دا وکړې چې د پاکستان پارلیمان د پاکستان د استخباراتي ادارې آئی ایس آئی یو ریټایرډ کرنل چلوي. مریم نواز په خپله وینا کې د هغه کرنل نوم نو یاد کړی خو ویلي وو چې ټول اسلام آباد ته د هغه کرنل نوم یاد دی چې پارلیمان او سینټ څوک چلوي. د دې وړاندې هم د مریم نواز پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د فوز په مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د آئی ایس آئی په مشر جنرل فیض حمید باندې تورونه لګولي دي. په دې موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو وویل پی ڈی ایم د ملک هرې کوسې ته رسېدلی دی او بله دا چې اولس د تحریک انصاف د ګوډاګي حکومت او د هغه د راویستونکو پر ضد راپارېدلی دي. بل خواته حکومت دا یو ناکامه جلسه ګرځولې او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي د پاکستان او د ادارو پر ضد خبره کوونکو او د کرونا په موقع غیر قانوني جلسې کوونکو پر ضد مقدمه درج کېدلی شي. وزیر اعظم عمران خان ته دې وړاندې هم ویلي وو چې پی ڈی ایم کې شامل لوی مخالفه ګوندونه د خپلو مشرانو د غلاګانو د تحفظ او د عدالت نه د هغوی د خلاصون په خاطر دا تحریک شروع کړی دی. عمران خان دا وعده هم کړی چې مخالفینو ته به این آر او نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د کرونا وایرس 3 شپږ دېرش تنه مړه شوي دي او 300 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس نه د مړو ټول شمېره وسه پورې 8,802 ته رسېدلې ده. د سرکاري شمېرو تر مخه په پاکستان کې وسه پورې د کرونا وایرس معلومولو لپاره 6,22,202 معاینه یا ټیسټونه شوي دي. ویل شوي دا په پاکستان کې وسل ویغ سره 216 دیش کسان په کرونا وایرس اخته دي. په پاکستان کې په 12 دسمبر 2 او په 11 دسمبر 1 کسان د کرونا وایرس د لاسه مړ شوي وو. په امریکا کې د کرونا وایرس لپاره د فایزر او بایو این ټیک کمپنو جوړ شوی ویکسین د منظورېدو نه پس د اتوار یا یکشنبه په ورځ دغه ویکسین لاولنۍ برخه د میشیګن ایالت د فایزر کمپنۍ د کارخانو نه د امریکې ټولو ریاستونو ته منتقل کړی شوه. د امریکې د دوایانو او خوراک مواد د کنټرول ادارې ایف ٹی اے مشر سٹیفن ہان د سی این این سره په مرکه کې وویل چې د کرونا وایرس په وړاندې د ټیکا لګولو لړۍ به په ډیره چټکۍ سره امید ته چې د ګول یا دوشنبه په ورځ شروع کړي شي. تا ټاکل شوې ده چې اول به د دې ویکسین نهش او لکه دوزونه یا خوراکونه د صحت برخې کارکونکو او د غشان د ډیر عمر کسانو ته چې د زړو خلکو د حفاظت په ځایونو کې ساتل کیږي ورکړل کیږي. په امریکا کې وسپوري د کرونا وایرس د کیسونو شمیره ورستر بلې په زیاتېدو ده او په دې مرض وسپوري په ملک د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه قریبا 300,000 کسان مړه شوي دي. برتانیې، کینیډا، سعودي عرب، بحرین او مکسیکو هم د فایزر ویکسین منزور کړی دی او په برتانیې کې د ټیکې لګولو کار هم شروع شوی دی او په نورو ملکونو کې به په آینده سورزو کې شروع شي. چین یو ځل بیا پاکستان ته قرض ورکوي چې پاکستان یې سعودي عرب ته د قرضې په واپس کولو کې ورکړي. چین دې ځل پاکستان ته 1.5 ارب ډالر یا 1.5 ارب ډالر ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا چې وړه خبرونه له واشنگتن څخه خبري. په افغانستان کې د غوسا ولایت ماموریت وایي وروستۍ پریکړه به د شرایطو په اساس وي. امریکا به د یو امن، باثباته او په پښو ولاړ افغانستان څخه ووزي. جنرال سکاټ میلر زیاتوي د جګړې قربانیان ملکي وګړي دي او د تاوتریخوالي کچه باید صفر ته راکښته شي. میلر وویل چې امریکا او د وکړي په بنیاد خپل سرتیري وباسي، خو په دغه هواد کې باید امن، ثبات وي او خپلې ستونزې خپل اواری کړی سي. نور تفصيلات د افغانستان څخه حکمل روان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو دی وتل او پاتې کېدلو په اړه ویشلې نظریات موجود دي، خو په افغانستان کې د امریکا او ناتو فوزي مشران وايي د طالبانو سره د هوکړې په اساس به عمل کوي او د طالبانو سره کړي هوکړې تجمن دي. جنرال سکاټ میلر ویلي دوی به د افغانستان شرایط ته په کتو خپل سرتیري وباسي، ځکه دلته سیاسي بهیر او د ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع مطرح ده. ښاغلی میلر وویل
when you look at the agreement with
دایوای مونږ به شرایط ته په کتو سرتیری له افغانستان نه وباسو، ځکه دلته سیاسي بهیر او د ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع مطرح ده. مونږ د هوکړې عملی کولو تجمن یو او مونږ باید له افغانستان څخه په داسې وخت کې وځو چې دغه هیواد کې امن، ثبات موجود وي او وکولای شي چې خپل ستونزې په خپل هوارې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په هوکړه کې ژمنه شوې چې امریکا به په 14 میاشتو کې خپل او د ناتو ټول سرتیري له افغانستان او باسي چې دغه وخت نږدې 3 میاشتې نوري هم پاتې دي. جنرال میلر په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. میلر وویل
as we downsize our troops in accordance with the conditions
دای وای مونږ له هوکړې سره سم سرتيري کموخو. د دغه هیواد خلک باید ډډه وی چې مونږ د افغان ځواکونو سره د ضرورت په وخت کې فوزی مرستي کوو. د روزنی بهیر مهم روان ساتل او د غوث ملاتړ په ځواکونو کې د امریکایي سرتیرو سربېره د نورو هیوادونو سرتيري هم شامل دي چې مرستي کوي. د جنرال سکاټ میلر په وینا په افغانستان کې توتريخوالي زیات شوې دي او ورستر بلې دي توتريخوالي کچه پورته زی او دغه توتريخوالي قرباني د افغانستان خلک ورکوي. میلر وایي په کار د دغه توتريخوالي کچه صفر ترخ کته شي. لدی وړاندې افغان حکومت هم په وار وار ویلی وو چې په هیواد کې د توتريخوالي کچه ورستر بلې پورته زی او هر ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او چودنو لامل پلسګونه ملکی خلکو تمرګ جوړ لاوړي. امریکا په افغانستان کې دا محل څلور زره سرتیری لري. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان ویلي تر یوې میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم شي. جنرال سکاټ میلر ویلي چې همدا اوس د سرتیرو د کمولو بهیر روان دی او دغه دستور عملی کیږي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو چې افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر د نوي کال د جنوري تر 15 نیټه پورې 2500 سرتیرو تر کم کړي. د امریکایي سرتیرو سربیره د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې شاوخه 8000 سرتیری لري چې ځینې هیوادونه د خپل سرتیرو د ایستلو خبر ورکړی دی. حکمل صدات، دیوري ډیو، کابل.
وایس اف امریکا چې وړه خبرونه له واشنگتن څخه اوري. د تورخم کسٹم کلیرینګ ایجنټانو تنظیم لاړه خا پیل کړی سوی. احتجاجي کاربندیز له وجې نن تورخم تلاری افغانستان ته پاکستان تجارتی توګو صادرات یا ایکسپورت په مکمل توګه ترل شوی وو. په تورخم کې زید کسٹم کلیرینګ ایجنسی تنظیم صدر حضرت عمر شنواری په وینا دا وی بیا بیا غوښتنو باوجود کسٹم او نېشنل لوجستیک سل ادارې دوی ته راپېښ مشکلات حل نکړو او افغانستان سره ګډ تجارت کې ورته غیر ضروري خندان اچولو لوجي دوی دا د دوی کار متاثر شوی او وسه د ترخم څخه تغه د روزګار نورو پلو ته منتقل شوی دی. په ترخم کې د کسٹم محکمې چارواک البته وایي چې هغه په کراچي کې د خپل مشرانو پر اړه کې دی او په دغه مشکل به زر کابو راولي. ابراهيم شنواري نور تفصيلات ترته وړاندې کوي.
ترخم د لیاري افغانستان ته د پاکستانی تجارتي توکو په صادرولو یا اکسپورت کولو کې د ګڼو شمیر مشکلاتو او د دغه مشکلاتو نه حل کېدو په ضد نن د ترخم په پوله ځای د کسٹم کلیرګي جنټانو له اړخه شوړ کړی شوی احتجاجي کاربندیز لوجه د هر قسمه پاکستانی توکو افغانستان ته صادرات په مکمل توګه تړل شوی وو. په ترخم کې د ځای تاجرانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه د هغوی لړخه د ډیری مودی رئیس د کسٹم او نېشنل لاجستیک سل یا انرسی ته وړاندې کړی شو غوښتنو نه تر سره کېدو نه پس هغوی د حتمی ګام پورته کړو او تر سوچ د حکومتي ادارو لړخه دوی له ترخم په پوله مکمل کاروباري اسانتیاب نه باور کړی شوی تر هغه به د هغوی د کاربندیز دوام ولري. د ترخم کسٹم کلیرګي جنټانو د اتحادی مشر حضرت عمر شنواری د وایس اف امریکا ډیو سره په دغه موضوع شوې مرکه کې تورو لگاوه چې دوه د ان ال سی او کسٹم ادارې د دوی په کاروبار کې غیر ضروري خندانه چي د کومې لوجه چې د هغه په وینا افغانستان ته د پاکستانی توکو د صادراتو کاروبار د ترخم پر ځای نور پلو ته منتقل شوی.
دلته د ارتال جوړو شوی کوم کنه دا کارو درې دوه وجه دا اول چې دلته ځنې ګاډي داس راځي ایکسپورت چې مڅومره ګاډي راځي ایکسپورت هغه د سکینر لګیدل اول دا سکینر مطلب په کار د چي وغړ سکینر لګیدل او هغه نه ګاډي نشي راوتای پرچون ولا ګاډي بل چې کوم گاڑی تر اوسه هغه نارمل کوم نارمل راشي هغه دلته به چې هغه راشي کسٹم راشي دوی سره پراپر ټرمینل نشته نو هغه ټول لوډ ان لوډ کوي نو هغه سره ټول سامان خرابېږي. د دې وجه نه ټول ایکسپورت چې دا د نورو بارډرو ته وخت هغه بارډرو باندې نس کې نشتا بغیر ایگزامینیشن گاڑی زی راځي. دویمه مطالبه دا چې امپورټ دی امپورټ کې ویلیشن لیټر راغلی ټیکسونه ډیر زیات بره کړی دي. د دې وجه نه مطلب ټول امپورټ دی بارډر باندې بند شو نورو بارډرو باندې هغه سي ټیکسونه کم دي هغه بارډر تکار وخت تر
د حضرت عمر شنواری په وینا هغوی خوښمن دي چې تور هم د لیاري افغانستان سره ګډ تجارت نور او د ور کړی شي چې دغه سي نه اوازې کامي بودیجه په مالی توګه توانمن شي بلکې ځای تاجران ترانسپورټران او حتی غریب دیاړې والا هم ترې مالی فایده اوچتې کړي. د ترخم پولې د کسٹم کلیرګي جنټانو له اړخه پېکړې شوې احتجاجي کاربندیز په حق له چې کله د کسٹم محکمې یو چارواکي ذاکر خان سره رابطه وشو نو هغه هله سرګند کړه چې د غستونز بزرګ د خبرو اترو د لیاري هوا رکړې شي.
کراچی والا دا کوي نو اوی ایویلیویشن ایڈوائس ایشو کړه دا هغه کې څه آیټم دی وای چې دا ویلیو لګ ډیره سیوا دا هغه سره زمانہ هغه شوی چې تاسو خپل ورکینګ وکي مونږ ته سبمټ کړي نو مونږ به وي ته فارورډ نو هغه ما سره دا هغه شوی دی خپل مونږ ته تزو څه تحفظات یا براکی ان رائټینګ کې نو مونږ ور لولې کو کراچی کسٹم متعلق څه دا هغه صرف یو مشکلات وو دا هغه والا سکیننګ والا څه ګاډی دی دا هغه سکیننګ نه کی دا هغه مونږ ټیک اپ کړی دی ان شاء الله حل بشي.
اوریدونکو ته دی یاد دي چې د پاکستان حکومت نږدې 15 کال وړاندې اعلان کړی وو چې د تورخم په پوله به ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو د اسانتیا په غرض یو جدید او پراخ کسٹم ټرمینل جوړولای شي. د کومې د پاره چې د ځای خوګه خیل کام نه د هغوی مشترکه په سلګونو کانال ځمکه هم ترلاسه کړای شو او خو دومره موده تیرې دوه باوجود تر اوسه دغه ټرمینل د تعمیر کار نه دی تر سره شوی چې له وجهي ځای ترانسپورټرانو او تاجران ډېر مشکل سره مخ دي. د نلسی محکمه دغه ټرمینل او د کې د اسانتیا ورکو لوپنوم د هر تجارتي گاډي نه د سکیننګ په غرض 0 روپۍ هم اخلي خو نو خود دغه ټرمینل فعال کړی شو او نو دغه ته اضافي د سکیننګ ماشينونه اولګول شو چې دغه د سکیننګ عمل نور هم تون کړی شي. بل اړخته د کسٹم عملی د کسٹم کلیرینګ عمل تون دولو په غرض تیر کال کمپیوټرایز وی باک نظام معرفي کړی وو خو تر اوسه دغه محکمه په خپل دفترونو کې د بجلی او انټرنیټ نظام کې څه خاص خواله را نه وستو. ځای تاجران تور لګی چې د حکومتي ادارو دغه بی غوري لوجه افغانستان ته پاکستانی صادراتو کې تر ډیر حد کمای راغلی. ابراهيم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
وایس اف امریکا دی ودا پرونه له واشنگتن څخه اوري. د جنوبي وزیرستان په مرکز واړه کې ماین چاو تر سره او ولس کلن الک پکې جوبل سوي دی. د لس ورځې وړاندې په سره روغ کې یو ماین چاو تر سره و چې پکې د لس کلن الک پات اف سوي ولو. تفصيلات است د سیمه زخه عدنان بیچنی وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان واړه روغتون چارواکي د تازه ماین چاودنې پیښه تاییدوي چې ولس کلن ځوان پکې جوبل سوي. د هلک د روغتیا او حالت په اړه روغتون چارواکو ویلي د هلک د زخمونو نوعیت انتهایی شدید وو او د لومړنۍ طبي درملنې وروسته ډیره اسماعیل خان کې پوځي روغتون ته انتقال کړی دی. د ځوان هلک چې حذیفه نمیږي د هغه تر محمد خان وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل د پیښې نن سهار شوي چې وراره په کور دننه د بال بسیر یو شی سره لوبې کولې او هم هغه مهال په لاس کې ور وچاودیدلو. هغه وویل په چاودنه کې سر خېټه او لاسونه ژوبل شوي دي او اوس د ډیره اسماعیل خان په پوځي روغتون کې عملیات روان دي. د وزیرستان ساتلون کې خلک وای په علاقه کې ډیر مینه خواره دي. په دغه علاقه کې ډیر داسې پیښې شوې او وای د هغې ثبوت دغه دی چې په علاقه کې ورته ډیر د مینه ښکار ماشومان او ښځې په هر ځای په نظر راځي. ماشومان او ښځې ډیر ځکه دغه ډول پیښو ښکار کیږي چې ماشومان سرویس سره وي او ښځې بیا پټو ته په کارونو پسې وځي. دوی د مین پاکولو غوښتنه کوي ځکه چې په علاقه کې هم دغه پیښې پر لپسې رامنځته کیږي. پی ټی ایم هم په لومړۍ غوښتنه کې د مینو پاکولو غوښتنه شامله وه او اوس هم د مینو پاکولو غوښتنه کوي. د سیمې ایو آزاد خبریال سعود میسود وویل په وزیرستان کې په حکومتي کچه د مین چاودنو یو سل شپېته پیښې تایید شوې دي چې نږدې 2500 پورې ښځې او ماشومان په دغو پیښو کې معذوره شوي او مړه شوي هم دي. خو ورسره سعود زیاتوي په آزاده کچه د شمیرې د حکومتي شمیرونه په 200 صفر دي. هغه وویل د کور ساتلي او ځنګلي ځناور په زرګونو شمیره د دې مین چاودنو ښکار شوي دي. د خبریال په خبره بیا د داسې چاودنو وروسته د سیمې په روغتونونو کې د علاج اسانتیاوې نشته او دوی د علاج لپاره د ملک نورو سیمو ته وړل کیږي. سعود محسود زیاته کړه یو هغه سیمه چې حکومت د بینو خطراتو له امله بندي کړې دي خو دا چاودنې زیاتره په هغو سیمو کې کیږي کومې چې د حکومت تر پوځي عملیاتو وروسته پاکې ګرځولې او عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک یې ورته بیرته واپس کړي دي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په حکومتي کچه د مین پاکۍ کوم عمل نشته او نه د انسان دوست تنظیمونو لخوا اړوند خلکو ته کومه پوهنه ورکړل کیږي چې خلک ځان ترې بچ کړي ځکه هر اونۍ له سیمې نه د مین چاودنو رپورټونه ترلاسه کیږي.
غټه مسله چې کیما دو په علاقه شي ا دادو چې کیمه علاقې کولاو شوی دی یعنی خلک وردرین پاشه هدا وا کیږي هغه نه علاوه چې کیمه داسې علاقې دي چې مقامی انتظامیال یا فورسز خلک ته یی چې د خطر افته مادره مې نو دلتا یعنی لند ماینز خطر شته دی په هغه شي خو شتاسته نو د ګورنمنت ته د صوبایي حکومت د وفاقي حکومت خو د سنجیدګي دا علم دی چې دای تا پته نه لګي او نه چې پراپر ته ټیکټ شته دی چې دا خلک افیکټ شي ډیسیبل شي چې دای د فاینانشلی سپورټ کو لیا دای ته چې کوم مصنوعي لوس او پښیدا شاینا ورلګاوی نو پدا توګه تر وې ساتیرې نیس په ګراوند باندې
سټیټیویټی نه دلی دلیان. بلخ د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي 13 اونۍ وایس اف امریکا ډیوا ته منلی وو چې په علاقه کې نږدې په اونۍ کې د مین چاودنې پیښه کیږي او نه یوازې عام خلک بلکې پوځي سرتیري هم پکې په خپل په هدف کیږي. هغه ویلی په علاقه کې د مینونو په پاکولو کار روان دي او چې چرته هم چاودنه کیږي هلته بیا د پوځ او ملیشي ټیمونه رسی او علاقه د مینونو څخه پاکوي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان له څخه راپور درته وړاندې کوو چې هغلته هغه افغان کډوال زده کوونکی چې په یونیورسيټي کې د داخلو په حق له باندې ستونزې لري دا غوې لپاره یو ورځنی سیمینار یا غونډه تر سره شوی چې څنګه د هغه چې کوم د ستونزې دی هغه حل کړی سي او څنګه کوي سي چې دوی د کوټي په پوهنتونونو کې استکری تر لاسکری افیس شورانی نور تفصیلات لري.
د بلوچستان یالت په پونتونونو کې د افغان کډواز د کوونکو د داخلي ستونزې څنګه هواري سي په بیوټمز پونتون کوټه کې د آی سی آر ایم ایس یا انټرنیشنل سنټر اف ریفیوجیز اند مایګریشن سټډیز تر نظارت لاندې یو ورځنۍ ناستې وسوه. په دا ناستې کې د افغانستان د کوټه کونسلګری د یو این ایچ آر افغان کډوالو کمشنریټ د بلوچستان د تعلیم د محکمې او د ایالت د بیلابیلو پونتونونو استادو تعلیم پوهانو او په بلوچستان کې میشت د افغان کډوال زده کوونکو تنظیم ارسا غړو ګډون درلود. په بیوټمز پوهنتون کې د آی سی آر ایم ایس استاذي حمل اسلم و وی وی ډیوا ته وویل د افغان کډواز د کونکو پر تعلیمي ستونزو بحث وسو. په را روانه کې به د حل لار لټوي.
سټوډنټس خپل د دافي سکالرشپس حواله مسلې وي دي د به پیش کی مختلف د پوهنتونو کې د دې داخلي نه ملاوي چې ډاکومنټس مسله ده، د ایکوالنس مسله ده، او د اډمیشنز کې ډیلی مسله ده. او بلد ګرد مهمه خبره ده د دې یو کنسیسټنت پالیسی نسته په پاکستان کې د افغان ریفیوجی سټوډنټس دي هغه به څنګه ډیل کوو. دا خو ډیره غټه مسله ده، په یو ناس کې نسی حل کېدی. نو دې حوالہ مستقبل کې موږ بیا د پروګرام کوشش کوو لږ مختزی او د سلسله جاری سي.
د بیوټمز پوهنتون د فیکلټی اف لایف ساينسز مشر ډاکټر نذیر احمد د پوهنتون په نمائندګۍ و ډیواته وویل چې په تیرو 13 کالو کې د بیوټمز پوهنتون څخه اتیا افغان کډواز د کونکو زده کړې ترلاسه کړې دي. دریز د کونکو لا هم په پوهنتون کې داخل دي. شاغلی وویل بیوټمز پوهنتون کله هم د افغان کډواز د کونکو مخه نه دنیولي چې کله مو له هغه وپوښتل تیرو 3 کالو کوم کډواز د کونکو ته داخله ورکول سوي کنه، په جواب کې داسې وویل:
ما د معلومات مطابق باس سټوډنټس چې دلته اپلای شکړی و دا غو باز نه باز شان چې موږ د یونیورسيټي د اډمیشن لپاره پکاري هغه کم وو. موږ دا مسله به فوري تور باندې په اډمیشن کمیټې کې ډیسکس کوو او یو لار به باسو چې موږ د افغان مهاجر او افغان سټوډنټس چې دي دیتہ اسانیانی پیدا سی شدید مش په یونیورسيټي کې داخله واخ.
کډواز د کونکي سعودالدین وای ټول ضروري اسناد یې پوره دي، کوم نیمګړتیا نه لري، خو بیا هم لتیرو څو کالو راهسي افغان د کونکو ته داخله نه ورکول کیږي چې له عمله سعودالدین په خپل او دیشت نزدې نور افغان نارینه او شذینه د کونکي د لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې پات راغلي دي.
لتیرو درې څلور کالو راهسي یو افغان د کونکو ته په بلوچستان په حالت کې مخصوص پانتونو کې خاص په خاص توګه بیا په ماستری او په پی ایچ ډی کې یو اډمیشن هم نه دی ورکول شوی. نو زما خپل اوس د افغان محصلینو په نمائندګۍ باندې دا رنګ پروپوزل ورکړی و چې یو خو بس موږ دا مسایل چې سونه ژر کېدلې سي هغه حل سي، او د دې لپاره تر ټولو لنډ لار دا ده چې افغان ریفیوجیز سټوډنټس نېشنل پالیسی دوی جوړه کړي.
په کوټه کې د افغان کونسلګری دویم سیکرټری محب الله امرخیل وای دوی د افغان کډواز د کونکو د ستونزو د هوارولو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د کډواز د کونکو لپاره د سیټونو د زیاته کولو غوښتنه وکړه.
اله لرم چې دغه پوره پاملرنه وکړي او دغه تدامل جامه ورغوندي د سې پالیسی ورته وټه کی چې دلته هر کال سل تر 200-300 کسان متعلمین د خوانزینا فارغیږي چې دغه ته سیټونه په مختلفو پانتونو کې پیدا کی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمیشن یو ان ایچ سی آر په نمائندګۍ لا ډیوا سره د خبرو کولو پر وخت محمد علي وویل چې افغان د کونکو په پونتونونو کې د داخلي پر وخت له مشکل سره مخ دي. شاغلی محمد علي زیاته کړه چې دوی د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت څخه غواړي چې د افغان د کونکو لپاره یو مکمله پالیسی یا تګلارې جوړ کړي. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی ډیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. د امریکا منتخب صدر جو بایدن رسمي ټاکنه په نن تر سره کوي. د نومبر په 3 نیټه سوي صدرتي ټاکنو کې کامیاب شوی د الکترال کالج کاندیدان نن کوي. د الکترال کالج غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا صدر ډونالد ترامپ په لویانو په واشنگتن او د واټ په نورو ځینې ریاستونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي. صدر ترامپ وایي چې د نومبر د 3 نیټه انتخابات نتیجې منلو ته تیار نه دي. نور تفصيلات زموږ همکار شفاق مومند باندې کوي.
د امریکا منتخب صدر جو بایدن رسمي ټاکنې لپاره د الیکټورل کالج غونډه نن په داسې حال کې دونکو دا چې پرون صدر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د نومبر 3 نیټې صدارتي ټاکنو نتایجو نسترګي اړولي او واشنگټن کې په زرګونو پلویانو یې احتجاجي مظاهره هم د په حق کې کړی دا د امریکا صدارتي انتخابونو تر هغه تکمیل ته نرسي تر څو چې د هیواد د 50 واړو ریاستونو نه منتخب د الیکټورل کالج غړي چې د کانګرس د غړو برابر وي د منتخب صدر ټاکنه په رسمي غونډه کې پرای ورکولو سره اونکړي د الیکټورل کالج غړي په نومبر 3 نیټه ټاکنو کې د دواړو سیاسي ګوندونو ناکامیاب شوی غړي دي د تمام ریاستونو نه منتخب صدر جو بایدن تایید شوی درې څو شپږ رائے غټلې دي نو موړي شپږ درش زیاتې رائے د صدر جوړېدو لپاره د ټاکل شوی هدف 200 او یو نه اخستې دي صدر ټرمپ 202 درش رائے په الیکټورل کالج کې اخستې دي د غیر حاضرو رائے په سبب د عدالت په امر د زند ورستو بنند د الیکټورل کالج رسمي غونډه د ټاکنې لپاره تر سره کیږي د امریکا مرکزی او یو شمېر ریاستي عدالتونو د صدر ډونالد ټرمپ او د هغه د پلویانو لخوا جوړې کړې شوې مقدمه رد کړې دي کوم چې د صدرتي ټاکنو د نتایجو پر ضد درج کړې شوې وي دغه مقدمه زیاتره په هغه ریاستونو کې وی چرته چې د دواړو کاندیدانو ترمن سخت مقابله شوې و او حلته جوړې کړې شوې وي او منتخب صدر جو بایدن پکې کامیابی ترلاسه کړې و دغه کې ورستۍ 13 جمعه د ټکساس ریاست لخوا مقدمه سپریم کورټ رد کړه چې پکې سلور د هغه ریاستونو نتیجې د واپس کولو غوښتنه شوې و د کوم په واپسې چې صدر ډونالد ټرمپ ته د عدالت پر لار د غټې موقع ورکړې کېدې شو صدر ټرمپ اشاره ورکړې دي چې هغه به خپل دغه کوشش نه پرېږدي د خالی پورس خپل یو ټویټ کې هغه ویلي وو چې موږ اوس د جګړې شروعات وکړه د دغه یو ساعت وړاندې په خپل یو بل ټویټ کې ویلي وو چې ما په لوی اکثریت سره ګټه ترلاسه کړې ده بلخوا په واشنگټن کې په زرګونو د هغه پلویان احتجاج تراوتلی وو او غوښتل یې چې صدر ډونالد ټرمپ ته په خپل څوکۍ پریخو دی شي دغه سي د امریکا په هغه ریاستونو کې چرته چې د صدر ټرمپ د ګټي لپاره مقدمه جوړ کړې شوې وي هلته هم مظاهره شوې دي په واشنگټن کې د صدر ټرمپ او د جو بایدن د پلویانو ترمنځ نښتې هم شوې دي
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملوسیږي اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
امریکای د روان کال د اکتوبر په 28 تاریخ د جنیوا په متفقه اعلان نامه د صحت کړی دی د اعلان نامې په سریده کې لیکل شوې دي چې په دې کې د خلکو د صحت د اعلی درجه د معیار د بالا ساتلو د صحت په مت کې د زنانه او کارکردګۍ له د ودی ورکولو د یو خاندان د افرادو د شمیر تر کومه حد پورې د ساتلو او د یوې کامیابی او د خیراده په لار د روانې معاشري د قائم ساتلو غوښتنه شوې ده دین علاوه پدې کې د جون د تحفظ د حق په باب لا د بنیادی ترجیح بیانولو غوښتنې شوې ده پدې اعلان نامه تر اوسه پورې دریو دیرش ملکونو د سختونه کړې دي کوم چې د دنیا په هر سیمه کې د یو عرب او د شپېتو کرولو نه د زیاتو خلکو نمائندګي کوي په اعلان نامه کې د دې خبرې پخلی شوې ده چې ټول خلک د قانون په وړاندې یو برابر دي او دا چې د زنانو بشري حقوقونه د جمله بشري حقوقونو او د بنیادی ازادو نه جدا کیدونکي برخې دي په اعلان نامه کې دا خبره منلې شوې ده چې په عالمی سطح د صحت د اسانو ورکول د پایدارو ترقیاتی مقصدونو د حاصلولو لپاره بنیادی شرط ده په اعلان نامه کې د دې خبرې هم پخلی شوې ده چې په بین الاقوامي سطح د بچی د زیان کولو حق چاته هم نشته نو په بین الاقوامي سطح یو ملت ګینه دا حق ورکړې شوې ده چې د ماشومانو د زیان کولو د عمل مالی اخراجات یې وشي یا په دې کار کې اسانه ورکی د اعلان نامه دا شت د ډيري مدينه په بین الاقوامي سطح د ملکونو دی متفقه دریش تر سمون خوري چې هر ملک د خپل قوانینو او پالیسو مطابق د پروګرامونو او د سرګرمو د نافذ کولو حق حاصل لري د اعلان نامې د دستخط کولو په دستور کې د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په خپل تقریر کې وایي چې د صدر ترامپ د مشورې لاندې امریکای د دنیا په هر ځای کې او هر وخت د انساني ژوند د وقار او عزت خاطر او تحفظ کړی دی. صدر ترامپ دا کار داسې کړی دی چې د امریکای په تاریخ کې مثال نشته. زیاته کړه چې امریکای د امریکنو میندو پتنګ د بچو امریکای نه بهر هم بې مثله حفاظت کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو زیاته کړه چې زمون په دورې حکومت کې د امریکانو ټیکس گزارو د ورکړي ټیکس رقمونه داسې یو ان جی او یا غیر سرکاري تنظیم له نه دی ورکړی شوی چې د خانداني منصوبه بندۍ لپاره د خلکو بچي زیان کوي. د صحت او د بشري خدمتونو وزیر الکس آزر ویلی دی چې د جنیوا متفقه اعلان نامه یو داسې تاریخي دستاویز دی په کومو کې چې په صفاتو کې ویلي شوی دی چې د قومونو په حیث موږ د زنانو د صحت د خاندان د ژوند د عزت کولو او د قومي خود اختیاري د حفاظت په معاملو کې په کم مقام ولاړ یو. دوی چې دا اعلان نامه د تسلو ورکولو د بیان نه څو درجه زیاته ده. دا د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې د بیان کړی شوو اصولو د دفاع لپاره یو ډیر اهم او سودمن دستاویز دی.